نن پنځشنبه ده د وریه حمل میاشتې 15 د مارچ 15 السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته سهارنۍ خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري چې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله هیلمند دی چې د افغانستان په اړه په ترکیه کې جوړیدونکې غونډه به د سولې بهیر له چټکتیا سره مرسته وکړي. د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس هیلمند دی چې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې به یو مهم پرمختګ وسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې د روان کال له پیله په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي. د پاکستان په زیاتو سیمو کې تعلیمي ادارې وتړل سوې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله هیلمند دی چې د افغانستان د سولې په اړه د استنبول په کیدونکې غونډې کې به د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو مهم پرمختګ وسي. ښاغلی عبدالله دا خبره د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون چهارشنبه خبره سوه کړې ده. نوموړي ویلي د دې غونډې نتیجې ته ځکه خوشبین دی چې تمه ده د افغانستان په مسأله کې ښکېل لوري په لوړه کچه ګډون وکړي. تفصیل وروسته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وی د روان کال له پیله په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي. اوچا پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې لیکلي په هیواد کې دننه ډیری دغه بې ځایه سوي تر اوسه په کډوالۍ کې ژوند تیروي او د جګړو د دوام او بېوزلۍ له کبله بیرته خپلو اصلي مینو ته نسي ستنېدلی. د اوچا په وینا د دغو بې ځایه سویو لویه برخه په سولې کې 45 کلونو کم عمره ماشومان دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي او د یوناما مشرې دیبورا لاینز وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړې سوې وه په دې هیواد کې د شخړو د کمیدو او د بشري مرستو د زیاتېدو تر څنګ غوښتنه وکړې چې د مرستو رسولو مهمو غیر دولتي موسسو ته دې اجازه ورکړل سي چې خپل فعالیتونه مخته یوسي. په پکتیکا کې چارواکي د دوو وسلوالو چې د هدفي وژنو نیت یې درلود د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان پرون رسنیو ته په یو لیږلي صوتي پیغام کې وویل
د بند سردی پسیمه که خوش بختن د پولیسو له لوري دوی شناسایي شول د عکس العمل ښودلو په ترڅ کې ځوابي اډزو کې د پولیسو له لوري ځای په ځای ووژل شول.
د آریان په وینا له دوی څخه یو کلاشینکوف او یو میل توپانچا د پولیسو لاسته ورغلی دي. د خوست په مرکز او ځدی میدان ولسوالۍ کې د اوبو دوه چک ډیمونه پرون ګټه اخیستنه ته وسپارل شول. په خوست کې د دې پروژو یو مسؤل د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر زین الله نسیمی او ځدی رادیو ته وویل
دغه په پوهه زموږ د مخ کې انداز برنه ځای کې د وځ دوه چګړو نه مخته 1,15,000 متر مکعب او بزخره کې یو او دویم دغه چې د مکتب د خړ په ډیر تیزو سرعت به زیات وو زمکه به تخریب ولې هغه سرعت رقم شوی د زمکه ترخی مخه نیول شوی ده.
د چارواکو په وینا په خوست کې د محل پر لس نورو بندونو هم کار روان دی. پاکستانی چارواکي وی پلازمینه اسلام آباد او نورو هغو سیمو کې بچې د کورونا وایرس د خپرېدو زیاتې پیښې پکې ثبتېږي د زده کړې مؤسسې د دوو اونیو لپاره تړلې وي. د پاکستان د مرکزی حکومت د پوهنې وزیر شفقت محمود پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د پوهنتونونو او دیني مدرسو په ګډون به ټولې تحصیلي مؤسسې د اپریل 23 په اسلام آباد د خیبر پښتونخوا ایالت په لاسو او د پنجاب ایالت په نهو ولسوالیو یا زلو کې تړلې وي. پاکستان دغه پریکړه داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې هره اونۍ له 3,000 زیات کسان په کرونا وایرس اخته سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا متحده ایالاتونه لیواله دی چې له خپلو اروپایي شریکانو سره د چین د مخ پر زیاتېدونکي ځواک د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. بلینکن دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې واشنگټن، اروپایي ټولنې، بریتانیا او کاناډا تیره دوشنبه په همغږی د چین په شینجن سیمه کې د اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په خاطر پر دینو چینایي چارواکو بندیزونه ولاګول. بلینکن چې پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته څرګندونې کولې وویل چې ګډ اقدام موږ لا پیاوړي کوي او ګډ بندیزونه زموږ ټینګ یووالی په ډاګه کوي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ملاتړی وای د هغه روغتیایي وضعیت په زندان کې په خرابېدو دی او ګمان کوي چې ژوند ته خطر پېښ دی. ناوالنی د ملا له شدید درد او په یو پښکی له بیسدی څخه شکایت کوي. د ناوالنی ملاتړی وای نه پوهیږي چې نوم وړي په کوم زندان کې دی او مدافع وکیلانو ته هم پرون اجازه ورنکړل سو چې له هغه سره وګوري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه یو. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه 12. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټه 10. مزار شریف اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 14. او جلال آباد کې اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټه 10.
په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 15 دقیقې سپی ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله هیلمند چې د افغانستان په اړه په ترکیه کې جوړیدونکي غونډې به د سولې بهیر له چټکتیا سره مرسته وکړي. په بل راپور کې اوري چې ولسمشر غني د افغانستان د سولې پروسې له بریا سره د خلکو هیلي تړلې او بللې. په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د چین د مخ په زیاتېدونکو ځواک په وړاندې باید مقابله وسی. د ژوند پرنګونو کې له یو پښ یا آهنګر سره خبرې شوي.
شکاری خو خی شکار نه هفته کې بازی وخت اسلاف نه کانداری خراب شوی بس کار کی بس ورځ کې لزرم کار کی.
د خبري مجله تر اونیو بجو دوام کوي. د خبرونه د سره موضوع افغانستان هیله مند دی چې په استنبول کې کیدونکې غونډه د سولې روان بهیر د پرمختګ لوري ته ور برابر کړي. دا غونډه چې ټاکل شوې په راتلونکي اپریل میاشت کې جوړه سي له دې پلوه هم د اهمیت وړ ده چې له طالبانو سره د امریکا د سیو موافقې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. امریکا او ناتو هم له دې هیواده د ځواکونو ایستل د سولې پروسې په پرمختګ پورې تړلې بللي. تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحدو ایالتونو او ناتو په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه وروستۍ پریکړې په دې هیواد کې د سولې په پروسې پورې تړلې چې آیا په نږدې راتلونکي کې به په دې اړه نوې پیل شوې هڅې و نتیجه ورکړي او کنه، افغانستان په ترکیه کې په کیدونکې غونډې پورې هیلې غوټه کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي تمه ده چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډه کې یو پرمختګ وشي. ښاغلی عبدالله دا خبره د ترکیې له اناډولیا خبري اژانس سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې پرون خپره شوې کړې ده. عبدالله وایي په تېرو څو میاشتو کې په دوحه کې دواړو لورو ډېرې خبرې وکړې. په دوحه کې د سولې پروسه به دوام ولري خو هیله شته چې د استانبول په غونډه کې به چې تمه کیږي په لوړه کچه به ترسره شي د سولې په روانو هڅو کې یو پرمختګ وشي.
مونږ باید د پام وړ یو پرمختګ ته ورسیږو. نهایی موافقه به البته وخت نیسي خو مونږ باید لږ تر لږه په یو څو اصولو موافقه وکړو او د اوربند په اړه یوه موافقه به خورا مهمه ده.
تر اوسه د استانبول د غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې خو ویل شوي چې دا غونډه به د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. دغه غونډه چې د امریکا له خوا یې وړاندیز شوی مشري به د ملګرو ملتونو په غاړه وي. دغه راز د دې غونډې او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري ډیبورا لاینز پرون له عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. یوناما په یو ټویټ کې لیکلي چې ډیبورا لاینز او عبدالله دواړو د شخړو پر کمی دو او د جګړو د پای ته رسولو لپاره د سوله ییز جوړجاړي د اړتیا پر اهمیت ټینګار وکړ. تر اوسه نه ده څرګنده چې د افغانستان طالبانو او د غرض د افغانستان په مسله کې د ښکېلو نورو لوبغاړو استازي به په کومه کچه د استانبول په غونډه کې ګډون کوي. خو د افغانستان د سولې لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې تر اوسه د استانبول په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. موسکو چې د مارچ په 13مه استانبول ته ورته د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و. د افغانستان لپاره ځانګړي استازي قابلوف پرون چهارشنبه یوې آنلاین غونډې ته چې د روسیې تاس خبري اژانس خبري راخستې ویلي چې روسیه په افغانستان کې هر څومره ژر چې کېدای شي د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو غونډو ملاتړ کوي، خو د استانبول د غونډې په اړه له خپلو امریکایي ملګرو او نور شریکانو غوښتي چې د دې غونډې د محتوا په ګډون ځینې سندونه ورسره شریک کړي چې تر مطالعې وروسته به په دې اړه چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي او کنه پریکړه وکړي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د استانبول په غونډه کې به په مشخص ډول پر کومو موضوعاتو خبرې کیږي، خو امریکا د افغان سولې د بهیر د ګړندي کولو د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې د جګړې دواړو لورو ته د سولې یوه نوې طرحه وړاندې کړې او همداشانې د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته په یوه استولي لیک کې له هغه غوښتي چې د واشنګټن د سولې د روانو هڅو کلک ملاتړ وکړي. د واشنگتن په دغو نوې هڅو کې د سولې په نوم د یوه انتقالي حکومت د جوړېدو خبره هم شوې چې افغان ولسمشر ورسره کلک مخالفت څرګند کړی دی. ولسمشر اشرف غنی چې د انتخاباتو له لارې د واک پر لیږدولو ټینګار کړی، په ار کې د سرچینو په حواله د استانبول د غونډې لپاره یوه نوې طرحه برابره کړې چې د موافقې په صورت کې به د سولې په چوکاټ کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره له وخته مخکې یعنی په شپږو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. طالبانو چې له امریکا سره د شوي تړون په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي، د افغانستان د دولت دغه طرحه رد کړې او انتخاباتو ته په اشاره یې ویلي چې په هغو پروسو کې چې د دوی په وینا په افغانستان کې ناکامي وي هیڅکله هم ګډون نه کوي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم له افغانستان د ځواکونو ایستل د سولې په خبرو کې په پرمختګ پورې وتړل. ستولتنبرګ وویل په دې غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم پکې ګډون کړی و، له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پریکړه ونه شوه. ښاغلي بلینکن هم خپلو د ناتو متحدانو ته وویل چې واشنگټن تر اوسه پر مختلفو لارو غور کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. دغه ضرب الاجل ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده، خو آیا د استانبول غونډه به چې په دې موده کې جوړیږي وکولی شي د سولې روانې هڅې د پرمختګ یوې داسې مرحلې ته ورسوي چې د افغانستان د جګړې درې مهمو د افغانستان دولت، طالبانو او امریکا ته د منلو وړ وي؟ دا به وروسته معلومه شي.
بلخو ولسمشر غنی وی دا افغانستان په سولې کې د شکیلو اړخونو لخوا د طرحو وړاندې کول افغانان له خپل مسیر نه سره ګرځولې. شاغلی غنی د چاشمې پر د کمل خان بند پرانیستې په مراسمو کې ویل چې د جمهوریت په رهبرۍ کې اوسنۍ والی بې ساری دی. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د افغان سولې په بهیر کې تل په کور دننه اجماع ټینګار شوی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی د جمهوریت پر رهبرۍ کې وسنۍ یووالی د هیواد په معاصر تاریخ کې ساری نه لري. جمهور رئیس غنی د چهارشنبه په ورځ د کمال خان بند د پرانیستې په مراسمو کې وویل افغانان یو دی او هیڅ کومه طرحه یې له خپل دریځ څخه نشي اړولی.
د اسلامی جمهوریت دولت کې چې کوم یووالی رامنځته شوی د افغانستان معاصر تاریخ کې ساری نه لري، نو ځکه موږ هغه وله نه یو چې باد ته کږه شو. آوازې دي، غږونه دي، طرح راځي افغانستان به لکه ونه مستقیم په خپل مکان وي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا خبرې کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت سیاسي سیرو او د طالبانو له استازو سره د افغان سولې په هدف د واشنگټن یوه طرحه شریکه کړې وه. د دې طرحې له مخې تر هغه چې د نوي اساسي قانون په اړه هوکړه کیږي او انتخابات ترسره کیږي، تر هغه مخکې انتقالي دوره به د افغانستان د اوسني حکومت ځای نیسي. په دې وروستیو کې طالبانو هم امریکا ته په افغانستان کې د جګړې د کمښت په اړه طرحه سپارلې ده. په ورته وخت کې افغان حکومت هم ویلي چې د افغان سولې په اړه راتلونکي ناستې کې چې ترکیه کې د روان کال اپریل میاشت کې ترسره کیږي خپله طرحه به وړاندې کړي. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کمال خان بند پرانیستی کې دا هم وویل طالبانو تیر کال د نږدې یو میلیارد ډالرو په ارزښت تاسیسات وران کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په جګړې کې مالی زیان نه دی اړولی، بلکې د حکومت دننه فساد د دې لامل شوی چې میلیونونه ډالر حیف مایل شي.
دغه خبر از ردوم دی وای سی دی یو میلیاردان اندازه تاسات زیان رسیدلی موږ له خوانه پیږی کیم قصدن تاسات زیان نه رسیږي.
افغان حکومت او طالبان په داسې حال کې یو پر بل تورونه پوری کوي چې در رواني میاشتې په بهیر کې به یو زلبیا دواړه لوري د افغان سولې پاړه ترکیه کې مخامخ خبرو تکینی، خو معلومه نه ده چې دا ناسته به په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات سمره چټک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به احمد شیبر را ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونه کې د افغانستان په باب څه راغلي.
واشنگتن ټایمز لیکي ولسمشر جو بایدن د افغانستان په برخه کې له مخبوزیت جنګي فشار سره مخامخ دی. یو لورته په کابل کې د امریکا لملاتړې حکومت سره د نظر اختلاف په زیاتې دوه، بل لورته سپینه مڼۍ ډاډه نه ده چې د پخواني ولسمشر ټرمپ لشمنې سره سم خپل ځواکونه د میتر لومړۍ نیټې له افغانستان وباسي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې شخړې په ډېرې دوه دي او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن د واک د ویش مسله په ټپه ولاړه ده. نو داسې نه ښکاري چې واشنگتن به د میتر لومړۍ نیټې خپل ځواکونه له افغانستانه بهر کړي. واشنگتن ټایمز لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د شپږو میاشتو په ترڅ کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کولو وړاندیز کړی دی چې دا د امریکا له طرحې سره په ټکر کې ده، ځکه چې له دې سره به امریکایي او د امریکا د متحدانو ځواکونه د څو نورو میاشتو په مخ هم پاتې شي تر څو د سولې تړون کې شي. رویټرز اژانس د یو جګپوري افغان چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د سیشن بی پرس خبر ورکړ چې ولسمشر غنی خپله طرحه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره شریکه کړې ده. طالبانو د ولسمشر غنی د انتخاباتو له دې طرحې سره مخالفت کړی دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله twincity.com خبرونې هم څېړلې ده. د خبرونه چې په شیکاګو کې د پوینر پرس خبرندوی ټولنې تر څارنې لاندې خبرې شي په خپل تاسو غنه کې لیکي، کله چې جو بایدن د ولسمشر په توګه کار پیل کړ د افغانستان لانجه د یو ناورین په توګه د ته په میراث پاتې شو. د جو بایدن تر واکمنۍ نږدې یو کال مخکې پخوانی حکومت له طالبانو سره موافقه کړې وه چې د میتر لومړۍ نیټې به خپل ټول ځواکونه د افغانستان باسي. خبرونه وړاندې لیکي دې نیټې ته شپه جونې پاتې شوې او د دیشمنی پر ځای کول د هغه منتخب دولت د سقوط په معنا ده چې متحد ایالاتونو د هغه پر رامنځته کولو کې مرسته کړې ده. خبرونه بیا لیکي که چېرته امریکایي ځواکونه د میتر لومړۍ نیټې وروسته پاتې شي د طالبانو د بریدونو له خطر سره به مخامخ شي. خبرونه بیا وړاندیز کوي چې پر ځای پریکړه بداوي چې جو بایدن خپل پوځان په افغانستان کې وساتي او علت هم دا دی چې د امریکا د خزانې وزارت د جنوري د څلورمې نیټې د وینا له مخې القاعده په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده. خبرونه لري کې د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د تړون له مخې امریکا په دې شرط د خپلو پوځانو د ایستلو ژمنه کړې وه چې له القاعده سره به اړیکې قطع کوي. خبرونه په ورته وخت کې وړاندیز کوي چې واشنگتن باید د یو دوامدار توافق لپاره هڅې ګړندې کړي.
په پکتیا ولایت کې 103 شوونځي وداني او ډیر شمیر نور شوونځي تدریسي کتابونه نه لري. په پکتیا کې د پوهنې ریاست داسې مهال نوې شوونځي کال پیلوي چې لا هم په دې ولایت کې لږونه شوونځي وداني او تدریسي توکي نه لري او د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د کلتوري او امنیتي ستونزو له کبله نجونې زده کړو ته نه پریښول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
سمی اولا وسال د پکتیا د مرکز گردش خار په غزی ببرک خان زدرن خونځی کې سخ کال لاد ولسم ټولګي فارغ شو. هغه خونځی چې د مرکز گردش یو لغوره خونځی شمیرل کیږي. د وی تیر کال نه یوازې دا چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د رامنځته شویو محدودیتونو له امله ډیری مضامین نیمګړی پاتې شول، بلکې نږدې هر کال تر اخره هم له بشپړ تدریسي موادو نه برخمن کیږي او استادانی هم د عادلون بدلون پر مهال د کتابونو په بشپړ توګه په تدریس نه بریالي کیږي.
موږ هیڅ کتابونه نه درلودل، کتابونه موږ په خپله باندې اخیستلو. مدني او فرهنګ سکل لومړی صفحه هم لا نه ده ویلي، ځکه د یو ساعت کې به موږ خالي و. براتوار کې موږ هیڅ کوم سامان نه لرو چې تجربه پرې ترسره شي. که لرو هم یو شی یي دویم شی نسته.
یا شمیر نور زکون کې بیا وایي چې له مرکز بهر په ولسوالیو کې په هنیز وضعیت لا د هم کمزورې ده او دوی له بدنیو مسلکي خونکو تدریسي مواد لکمخت او نشټوالي سره مخ دي. د زرمت ولسوالۍ یو زکون کې نور لا وایي
تیر کال زیات ستونزه سره ما خو د کتابونو کمبود هم موجود و، کمپیوټر لاب مو هم نه درلود. همداشان زرمت ولسوالۍ کې زیات خوانځي او د ودانیو نشټون سره مخ دي. په آزاده فضا کې تدریس کوي.
د پکتیا د پوهنې ریاست له د ټولو ستونزو سره سره په څلور سوه دولس مختلفو ښوونیزو مرکزونو کې سږ کال شل زره نوي ماشومان جذبوي چې لس زره به نجونې وي. د پوهنې رئیس کوچی ززی وایي د مهال په شپېته ښوونځیو کار روان دی او د راتلونکي کال په نیمایي کې به زده کوونکو ته د تدریسي کتابونو ویش او د لسګونه نورو ښوونځیو د ودانیو په جوړېدو کار پیل شي.
پکتیا کې څلور سوه یولس به ښوونځي دي که چېرته دغه درې واړه پیکیج د ښار جوړولو وزارت د پوهنې وزارت او همدارنګه د کلو پراختیا وزارت دغه پیکیجونه د ودانیو زموږ په پکتیا ولایت کې تطبیق شي موږ به پنځه نوي سلنه د ښوونځیو د نشتون مسله حل شي.
په پکتیا کې ټولټال دوه سوه شپېته زره زده کوونکي په زده کړو بوختې چې درې اویا زره پکې نجونې دي. دغو زده کوونکو ته اووه زره او پنځه سوه ښوونکي تدریس کوي چې له جملې اووه سوه پنځوس تنه یې ښځینه ښوونکي دي. خو د نجونو پر زده کړو د محدودیت ستونزه لا هم پر خپل ځای پاتې ده. د ولایت د پوهنې ریاست په وینا د پکتیا په اوو ولسوالیو کې لا هم له اووم ټولګي پورته نجونې د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله زده کړو ته نه پرېښودل کیږي، هغه ستونزه چې د پوهنې ریاست یې هم د حل په لټه کې دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سم یو بهرنی مسله، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چین د مخ په زیاتیدونکو ځواک په وړاندې د مقابلې لپاره له اروپایي ټولنې سره د نږدې همکارۍ غوښتونکی سو. بلینکن چې پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته څرګندونې کولې، وویل چې ګډ اقدام موږ لا پیاوړي کوي او ګډ بندیزونه زموږ ټینګ یووالی په ډاګه کوي. تفصیل له نوریاس نورینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي متحده ایالات لیواله دی چې له خپلو اروپایي شریکانو سره د چین د مخ په زیاتیدونکي ځواک د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن او متحدانو یې په همغږۍ د چین په شینجن سیمه کې د اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په خاطر پر یو شمېر چینایي چارواکو بندیزونه لګولي دي. بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه اروپا ته په خپل لومړني سفر کې دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وکړې. هغه وویل کله چې موږ ګډ اقدام کوو ډیر به پیاوړي یو، تر هغه به ډیر زیات پیاوړي یو چې زموږ یوې په یوازې سر کوي. بلینکن زیاته کړه متحده ایالات د نړۍ د ناخالصو تولیداتو په سلو کې شاوخوا پنځه ویشت او تر شپېتو فیصدو نورې په اروپا او آسیا کې متحدان جوړوي چې د ده په وینا پیکینګ دا شی له پامه نه شي غورځولی. د مارچ په دوه ویشتمه متحدو ایالتونو اروپایي ټولنې بریتانیا او کاناډا په ګډه په شنجن ایالت کې پر یو شمېر چارواکو بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه له مخې دغه چارواکو شتمني کنګل کیږي او پر سفر بندیزونه لګول کیږي. چین دغه بندیزونه په غبرګون کې د اروپایي ټولنې پر لسو هدفونو بندیزونه ولګول چې پکې د دې ټولنې څلور ادارې او د پارلمان غړي او علمي شخصیتونه شامل دي. چین په لومړي سر کې په شنجن کې له هغو کمپونو سترګې پټولې چې د بشري حقونو د مدافع ډلو په وینا د سیمې اقلیتونه په تېره بیا اویغور مسلمانان پکې ساتل کیږي او ورسره بد چلند کیږي، خو وروسته یې ومنله چې په دغو کمپونو کې خلکو ته حرفوي او هغوی ته چې د بنسټپالنې له خطر سره مخامخ دي نور زده کړې ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه راز وویل چې متحده ایالات نه غواړي چې د ناتو پر هیڅ یو غړي فشار راوړي چې د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ یو خوا ونیسي، خو زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې موږ یو ګډ او ټینګ دریځ ولرو، کنه د دې خطر شته چې داسې یو پیغام ورکړو چې د ځواک ښودلو باټې کار ورکوي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
مالیزیا له پلاستیک سره په جنجال کې ده، له استعمال سوی پلاستیک سره. خو د چهارشنبه په ورځ د مالیزیا د چاپیریال ساتنې وزارت ویل چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د استعمال سوی پلاستیک کانتینر به بیرته امریکا ته مسترد کړي. د ملګرو ملتونو د یو تړون له مخې د استعمال سوی پلاستیک صادرات منع سوي دي. نور له احمد شبر څخه خبري.
رویټرز اژانس څرګندوي چې د کوالالمپور دا اقدام د پلاستیک په برخه کې د ملګرو ملتونو د پریکړې لومړی نقشه ده. دوه کاله مخکې تر یو سل او اتیا ډیرو هیوادونو موافقه وکړه چې له پلاستیک څخه پر بیا استفادې بندیز ولګول شي. د دې پریکړې هدف دا دی چې شتمن هیوادونه خپل کثافات مخ پر وده هیوادو ته انتقال نکړي چې هلته د چاپیریال او سمندر د ککړتیا سبب شي. د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې د بیکار او اضافي شیانو صادرات منع کوي له جنوري د اجرا وړ ګرځېدلې ده. د دې موافقې لاسلیک کوونکي هیوادونه یوازې هغه وخت کولی شي چې پلاستیک وارد کړي چې له بل هیواد سره یې منلی وي. چې ډېر لږ پلاستیک به ورلی شي هغه به پاک وي او د بیا استفادې چارې به یې هم آسانه وي. د مالیزیا د چاپیریال ساتنې د وزارت ویاند محمد خلیل زیانی سومیران رویټرز اژانس ته وویل له امریکا پلاستیک په لاره دي او دا پلاستیک د ملګرو ملتونو د تړون له شویو اصولو سره سم نه دي چې مالیزیا ته وارد شي. سومیران زیاته کړه چې تر اوسه معلومه نه ده چې دا بار به کله مالیزیا ته رارسیږي. د مالیزیا د چاپیریال ساتنې وزیر توان ابراهیم توان من په یو بیان کې روانه اونۍ وویل چې د دې پلاستیکو مخه به ونیسي چې د مارچ په 14مه د متحده ایالاتونو له کالیفورنیا څخه رابر شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې تر بل هر هیواد ډیر پلاستیک مصرفوي او د بازل په نومې د ملګرو ملتونو تړون نه دی لاسلیک کړی. نو نورو هیوادو ته استعمال شوی پلاستیک صادرولی شي خو مالیزیا دا تړون لاسلیک کړی دی او مخنیوی کولی شي. وروسته تر دې چې په 2013 کال کې چین د استعمال شوی پلاستیک واردات منع کړل، مالیزیا د استعمال شوی پلاستیکو د وارداتو مخکښ هیواد شو او هر کال په زرګونو ټنه استعمال شوی پلاستیک واردوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله لمند چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکو غونډې کې به د سولې دروونو هڅو په برخه کې یو پرمختګ وسی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي دروان ملي کال له پایله په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله نه څلوېشت زره کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي. په پکتیکا کې چارواکي د دوو وسلوالو چې د هدفي وژنو نیت درلود د وژل کېدو خبر ورکوي. د خوست په مرکز او ځدی میدان ولسوالۍ کې د اوبو دوه چک ډیمونه پرون ګټه اخیستنې ته وسپارل سول. پاکستاني چارواکي وی پلازمینه اسلام آباد نو نورو هغو سیمو کې به چې د کورونا وایرس د خپرېدو زیاتې پیښې پکې ثبت شوي د زده کړې مؤسسې د دوو نورو اونیو لپاره تړلې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحده ایالات لیواله ده چې له خپلو اروپایي شریکانو سره د چین د زیاتېدونکي ځواک د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. او د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالی ملاتړ وایي د هغه روغتیایي وضعیت په زندان کې په خرابېدو دی.
دا ژوند رنگونه
زنوی دی ما اینګری ما د کابل خارم
څومره وخت شو چې اهنګری کوي
زدا تلس کال کې چې زاده کار
او خپل څو کلنه
خپل وشت کلنه
نو تلس نه معنا د چ په نه کلنه کې
مونږ چې بس هم دومره چې بس لار کې ګرځېدلې او بس خلاص شپ تاسو هم شروع پیژنم د کس په کار کو
خاينه پلار مونږ دا کار کو
او پلان
څه شی جوړوي تاسو
دا کار دا جمپن نو دا کمانی او دا شیل
او پورس کې څومره کار کوي
پورس کې کار شکاری خو خی شکار نه هفته کې باز وخت سلاف نه دکانداری خراب شوی بس کار چی بس پورس کې لزرم کار کی
کوم ورس دې چې ډیره ګټه کړی وی هغه ورس بلی څومره ګټلې وی
والا لزرا 2000 15000 دا کار
د خپل کار پاړه کرته وي سخت دی اسانه دی
والا سخت دی اسانه خو نه دی ایری خود سخت ده زور کاری ده لسید لکه یو پنچر مینی چی اینا ده طول ده زور کار ده
خپل کار پاره کرده وی چه مثال خیگنه چه دی یعنی اغا خار خونه چه دی او اغا سخت یا استاب نظر نمگردی ار خونه چه دی
بس هم ده کار ده لپاره خده چه بس ده کور نرازه دل تا کار که کور تا بیر تزه نکم جنجال لری و نکم مسئولیت لری و نکم اغا لری بس سامان آله و بیر تا خرسه چه پرزه چه نی بیا کار اغا نلری گتا نلری
کالی دی پته داسې تور او غوړ کړي
همدا خو مسرګری دا کس پیاو شاید هو بس د ګاډی لاندې دی خواته سملا خواته سملا خو بس دا خیرنیږي خود خیرنیږي
بیا چې کور ته ځئ نو هره ورځ مجبوري حمام کوي
هره ورځ به حمام کوم داسې واقعیږي چې دوه ځلې حمام کوم هو بس دا خو مجبوري چې حمام دی ګرمۍ کې بس ځان رغ کوي مجبور چې حمام کوم
خوشحاله یې
هو ولې نه
روزگار دے پر جوڑ دے
روزگار شکر دے نور چھ شکر نہ بس نور چھ کو چھ روزگار نہیں سو کے نہ ور کے کہیں سو کے سوکتے نہ ور کو
نو مجبور ہے خپل کارو
کے او مجبور چھ خپل روزگار وے چلو دیکھو اخوا کے مجبور ہے نو
ڈیرا منا نہ
کور دے ودان خیر اس
با سلام و روز بخیر.